سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه پچې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال شمس الحق د ازاده د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د هند په پلازمینه نوې دیلی کې د افغانستان سفارت سره لنن څخه د خپل ورځنیو فعالیتونو د بندولو د پریکړه خبر ورکړی دی. دغه سفارت په ویلمې کې چې تر شپې خبره کړې ده ویل دي په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډېر خفقان وړ ده، خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو وقت مهاله ملګرتیا د په پام نیولو سره ترغه وروسته شوې ده. په لمې کې ځینو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل شوي، یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشتوالی، بل د سفارت څخه تر حده زیات توقعات او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی اچولی دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي. سفارت د ډیپلوماټیکو کارکوونکو ترمنځ د داخلي شخړې او اختلاف اوازی رد کړي دي. تیره جمعه د هند رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور کړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول شول چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور علي رتبه ډیپلوماټان اروپا او یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستلو لپاره له هند ووتل. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان خوځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا ملي له طالبانو د جولیا پارسي ندا پروانی او هغو نورو کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده چې د دوی په وینا د ورته سرنوشت سره مخامخ دي. میرمن ملي تیرش په خپل شبکه کې لیکلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمه نفوس حسب کیږي او د ډار او یا هم جبر کلتور حاکمي، طالبان د دانشي کولای شي د افغانانو ژوند بهتره شوی دی. د خوځو د خوځوشه حرکت غوړو ویلي چې طالبانو د دوی یو غړي جولیا پارسي او د هغې زوی د چهارشنبه په کابل کې ونیول. ولشوی ندا پروانی د هغه میړه او زوی د وګي اسمبلی پر اتر وشتمه په کابل کې نیول شو. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسی، متی الله ویسا، مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په توقیف کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په کاچ کې په کابل کې د کاچ پرخوانیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي دي د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو او اغېزمنو شوو کسانو تر څنګ ولاړ دي. یو نامه تېر شپه په خپل یک شبکې کې لیکلي دي تېر کال پر دغه مرکز په حمله کې 450 کسان مړه، 114 نور ټپیان شوي وو چې ډېرې هزاره ښځې او نجونې وې. تېر کال د تلې میزان پر اتمه په داسې حال کې چې په کاچ خونیز کې د کانکور ازمیختي ازموینه روانه وه انتحاري حمله وشوه. د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو ویلي طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د شوو څېړنو نتیجه له دوی سره نه ده شریکه کړې. د داعش ډلې د کاچ پر خونیز مرکز د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې ده چې دا برید د داعش کار و. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو په زورونې تورن کړی دی. د دې غورځنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو اعتراضیه لرونکي د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او سپین بولدک څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي، پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیانې وي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هغه بیان کې شوه د غورځنګ غړو ازادي راډیو ته رالېږلې اعتراض کوونکو د پاکستان له پوځ څخه غوښتنې دي چې د وات په زندانونو کې بندیان د پی ټی ایم غړي ډیره خوشی کړی. اعتراض کوونکو ادعا کړې ده چې د پاکستان حکومت د پی ټی ایم پر غړو مشرانو ناسمې قضیه درج کوي او د غورځنګ د کمزوري کولو ختمولو هوډ لري. د یادونه وړ ده چې د وړاندې د پی ټی ایم غړو د افغان کډوالو په پاکستان کې د میشتو پښتنو لګکیو سره د بشر ضد کړنو پر ضد د حق محاکمې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته او یو شمېر روپۍ هیوادونو کې لاریونونه کړي دي او د دې خبره د لاریونونو او اعتراضونو د لړۍ به دوام ولري. او د کوردستان د کارګرو ګوند یا پی کی کی د ترکیه په پلازمینه انقره کې د سنمرګ برید مسؤلیت ومنه. د ترکیه یو لوړ پوړي چارواکي نن سهار ویلي یو سنمرګ بریدګر په پلازمینه انقره کې خپل منفجره وسیله چولې او دوه پولیس افسران ټپیان کړی دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي ریالیکا په خپل ایکس شبکې لیکلي دي دغه 14 نن پرځای وخت د سهار 9 بجې د کورنیو چارو وزارت له ودانۍ د باندې شوې ده. یریلی کا ویلي دي چې دویم ترورس له پولیس سره د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. د حمله څو ساعته مخکې تر دې وشوه چې په پام کې و د ترکیه پارلمان د اوړي تر رخصتۍ وروسته خپل کارونه بیا پیل کړي. د حمله کوونکو د هویت په باب څه نه دی ویل شوی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بر سره په خبرونه کې واورئ چې په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا چې د دې سفارت بندېدل به هلته د افغان کډوالو په ژوند څه تاثیر وکړي، موږ هلته د افغانانو نظر پوښتلی دی.
محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي، ځکه موږ پاسپورټو په بحث کې مشکلاتو پیښ کېدو تلو سفارت ته.
دا به هم را سره واوري چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نگا محمد ندیم بغلان ته په یو سفر کې له کار او زده کړو د نجونو د بې برخې کېدو له پریکړې دفاع کړې ده.
د دوی یو غوښتنه دا وه چې د ښځو لپاره د حجاب نه وي او نارینه سره د مساوي حقونه ولري. که سړی بهر وي په مجلس او یا کار کې وي، ښځه هم باید هلته وي.
هغې ندیم په دې خبرو کې زیاته کړې ده چې په اسلام کې د ښځو او نارینه وو حقونه مساوي نه دي. وړاندې به یې د خبرو نور جزئیات هم در سره شریک کړو. همدارنګه نګورو کرابخ ته به هم ورشو چې هلته ملګرو ملتونو یو هیئت لیږلی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي غوښتنه چې له طالبانو یې کړې ده د جولیا پارسي او د پروانې د خوشې کېدو په اړه. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. په هند کې د افغانستان سفارت د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه کړې ده. د سفارت تېر شپه په ویلامیه کې د فیصله نه هیله کوونکې بللې او مهم لامل یې په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع فعال حکومت نشټوالی یاد کړی دی. خو په ممبئی او حیدرآباد کې بیا د افغانستان قونسل جنرال قونسلګری و د خپل فعالیت د دوام ډارور کړی دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت بیا د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپل لامیه کې د دې قونسلګری و د نمونه اخیستو پرته د هغوی فعالیت د نامشروع رژیم ګټو ته خدمت پاللی دی. چوسیات د امید زهر مل په دې رپورټ کې.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د اکتوبر لومړۍ نیټې وروسته هند ته د ماموریت تر سپارلو پورې افغانانو ته په بیړني حالات کې د قونسلي خدماتو په استثنا د خپلو ورځنیو چارو د بندولو اعلان کړی. سفارت تېره شپه خپله اعلامیه کې چې په رسمي فیسبوک او ایکس پاڼو یې خپره کړې، دا نه دي ویلي چې کوربه هیواد ته دا سفارت کله سپاري، خو په ټوله کې دا پریکړه مجبورانه، خواشینونکې، ناهیلي کوونکې او د مایوسۍ وړ بللې. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت په اعلامیه کې د سفارت د تړل کېدو لامل په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع او فعال حکومت نشتوالی په ګوته شوی. اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو کموالی او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو د وخت او بشپړ ملاتړ نشتوالی هم د دې پریکړې د لاملونو په توګه یاد شوي دي. تر اوسه نه هندوستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي او دوی یعنی په نوې ډیلي کې افغان سفارت غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې په کابل کې یو مشروع حکومت ته د سفارت ودانۍ او شتمنۍ انتقال شي. په هند کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې د افغان سفارت په ملکیتونو او ودانیو د افغانستان د ملي بیرغ په سړولو هم ټینګار کړی دی. خو بل خوا بیا د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریانو یو اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د دوام خبر ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې په ممبئی کې د افغانستان قونسلګری د سپتمبر په 9 په خپله رسمي فیسبوک پاڼه خپره کړې راغلي، دوی هغه شایعات په کلکه ردوي چې ګنې د دوی فعالیتونه تړل کیږي. خو په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت بیا پرته له دې چې د کومې قونسلګری نوم واخلي، د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپله اعلامیه کې لیکلي، د دې قونسلګریو هر ډول کړنې د یو مشروع او منتخب حکومت له اهدافو سره په ټکر کې دي او د یو نامشروع رژیم ګټو ته خدمت کوي. ازادي راډیو په ممبئی کې د افغانستان له قونسلګری سره اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانکړ. د ویلو دا چې له دې وړاندې هم د روان کال په مې میاشت کې په هند کې د افغانستان سفارت دننه د کړکیچ په اړه ازادي راډیو اسناد ترلاسه کړ. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قادر شاه په نوم کس په نوې ډیلي کې د نوي شار ظافر په توګه ګمارلی، خو هغه مهال په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزي ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني. ښاغلی مامونزي هغه اسناد هم ازادي راډیو ته وسپارل چې پر بنسټ یې قادر شاه له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی او له مرموزو کسانو سره په اړیکو تورن دی. خو قادر شاه هم بیا له بېلو رسنیو سره خبرو کې په ځان لګېدلې تیرونه رد کړل. لا معلومه نه ده چې د هند حکومت د افغانستان د سفارت په اړه څه پریکړه کوي، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي، سره له دې چې محدود شمېر هیوادونو ته یې خپل استازي استولي، خو لا هم اوسنی رژیم چا په رسمیت نه دی پېژندلی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د بشري ښځو انجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له زندانه د جولیا پارسي او ندا پروانی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. رینا مری د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د هغو کسانو د خوشې کولو غوښتنه هم وکړه چې د نوموړي په وینا له ورته بې عدالتۍ سره مخ دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ښځو او نجونو حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان نیمه نفوس د حذفېدو په حال کې دی او د ویرې او ځپلو فرهنګ روان دی، طالبان دی دا نشي کولی چې د افغانانو ژوند ښه شوی. رینا مری د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د دې مطلب په لیکلو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې ژر تر ژره جولیا پارسي، ندا پروانی او نور چې د دې په ټوکلو ورته بې عدالتیو سره مخ دي خوشي کړي. ندا پروانی چې د معترضو ښځو د خودجوش خوځښت غړی او د ښځو د حقونو فعاله ده د سپتمبر په 19مه له خپل میړه او څلور کلن زوی او جولیا پارسي له زوی سره د سپتمبر په 28مه نیټه د طالبانو لخوا ونیول شول چې د یاد خوځښت د اداو پر بنسټ تر اوسه ورڅخه کوم خبر نشته. په دې اړه تر اوسه د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي وپوښتو خو بریالي نه شو. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما د ښځو د حقونو د دغو دوو فعالانو نیول کېدو ته په اشارې ویلي وه چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونې پای ته ورسوي. یونما زیاته کړې وه چې د هغو کسانو نیول چې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي د اندېښنې وړ او د افغانستان د نړیوالو بشري حقونو د ژمنو خلاف کار دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د معترضو ښځو د خودجوش خوځښت غړې لیلا بسیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د بشري حقونو له بنسټونو وغواړي چې د ندا پروانی او جولیا پارسي د خوشي کېدو لپاره همکاري وکړي.
خواست ما از مردم افغانستان برای
زموږ غوښتنه د افغانستان له خلکو څخه دا ده چې دا دوه ملګري مو چې د طالبانو په بند کې دي د هغوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي او له نړۍ د بشري او د ښځو د حقونو له مدافعینو څخه دې وغواړي چې د دې دوو مېرمنو د خوشي کېدلو لپاره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن په جرمني کې د ښځو د حقونو د فعالې تمنا پر یعنی او د ښځو د حقونو د یو شمېر نورو فعالانو د تعصب د خیمې اعتراض درېیمه ورځ ده. د دوی ټینګار د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندلو باندې دی. اغلی پر یعنی چې تر دې مخکې د سپتمبر پر 12مه خپل د نه خوړلو 12 ورځې اعتصاب پای ته رسولی و ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو حقوقو همکارانو سره چې تر دې مخکې هم د نه خوړو اعتصاب کې ورسره وو خپل دغه اعتصاب ته به تر نامعلوم وخته دوام ورکړي.
زموږ غوښتنې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل، د طالبانو له ډلې څخه د مالي او سیاسي ملاتړ منع کول او د زندانیانو خوشي کول دي چې له بده مرغه هیڅ یو یې نه دي منل شوي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان د دوی د حکومتولۍ په بڼه یې د انتقاد کولو له امله نیولې، بندیان او شکنجه کړي دي. دا مهال د ښځو د حقونو دوه فعالانې جولیا پارسي او ندا پروانی د زده کړې د برخې فعال متی اولا ویسا چې د کورنۍ په خبره یې قضیې له شپږو میاشتو وروسته د طالبانو حکومت محکمې ته استول شوې، خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي او نور د طالبانو په بند کې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته له تګ څخه او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه ښځې اجازه نه لري چې تفریح پارکونو، لوبغالو، ښځینه امامونو ته لاړ شي او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم بغلان ولایت ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې په خپل یو وینا کې له کار او زده کړو څخه د نجونو د بې برخې کېدو د پرېکړې دفاع کړې ده. هغه زیاته کړې ده داسې غوښتنې شته چې ګواکې ښځې دي بهر له کوره او د نارینه و تر څنګ په دفترونو کې کار وکړي، خو د په خبره د غوښتنې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم بغلان ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په خپله یوه وینا کې په دفترونو کې له کار او دغه شان ټولنیزو فعالیتونو کې د نجونو او ښځو د منع کولو له پرېکړې دفاع وکړه. هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې ویډیو یې د ځینو سیمه ییزو رسنیو لخوا خپره شوې وایي چې د نړیوالو غوښتنې د نارینه او ښځو مساوي حقونه دي.
د دوی یوه غوښتنه دا وه چې د ښځو لپاره د حجاب نه وي او نارینه سره د مساوي حقونه ولري. که سړی بهر وي، په مجلس او یا کار کې وي، ښځه هم باید هلته وي.
هغه زیاته کړې ټول هغه موارد چې منع شوي نړیوال یې د خپلو شل کلنو لاسته راوړنې ګڼي او د له منځه تللو لپاره یې اوښکې تویوي. دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو هیوادونو، سازمانونو او د طالبانو مخالفینو تل ویلي چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دو سره د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې چې پکې د ښځو حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د خلکو ځینې نورې ازادۍ شاملې وې له منځه تللي. د ښاغلي ندیم دغو څرګندونو د ښځو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او کار کول د ښځو بنسټیز حق دی. له دوی څخه یوې حفیظې حقپال ازادۍ رادیو ته وویل چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې ښځې په بیلابیلو برخو کې د نارینهوو تر څنګ کار کوي او د ندا ندیم دا نظر د اسلامي ټولنې استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د ټولنې هغه د واقعیت انعکاس نه ده، د اسلامي ټولنې د واقعیت انعکاس نه ده. موږ په ټولو اسلامي هیوادونو کې ګورو چې ښځې د نارینهوو سره په هر برخه کې، هم په سیاست کې، هم په اقتصاد کې، هم په ټولنیزو چارو کې سره یو ځای کار کوي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ چې اوس ښځې اته په سعودي کې چې یو اسلامي او هغه د اسلام مهد دی، هلته ښځې سره د نارینه او سره یو ځای کار کوي. د سعودي سفیر درلوده یا لري امریکا.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې رمزیه سعیدي ازادۍ رادیو ته وویل چې کار او زده کړه د ښځو حق دی او د ښځو فعالیتونه پر ټولنه مثبت اغیز لري.
حضور زنان باعث پیشرفت، ترقی و باعث دستاوردهای عظیم و بزرگ
په ټولنه کې د ښځو شتون د ټولنې د پرمختګ لامل کیږي. چې موږ کولای شو د ښځینه ورزشکارانو، سیاستوالو او ښځینه مبارزینو بیلګې وړاندې کړو. دوی غواړي چې ښځې د ټولنې برخه نه وي،
زنان افغانستان حضور دائم در جامعه نداشته باشن و کلا از جامعه زنان را به یک نحوی اینا حذف بکنن.
آغلی سیدی زیاتوی چې طالبان وخت پر وخت د ښځو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو د توجیه کولو لپاره بیلابیلې بهانې او دلایل وړاندې کوي. د یادونې ده چې د ښځو پر کار تر بندیز له لګېدو وروسته یو زیات شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې په کورونو ناستې دي. ندا محمد ندیم څه موده مخکې هم ویلي و چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو په خوښه عمل کولو ته اړ نه دی. دا په داسې حال کې دی چې بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیز په ګډون پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او تر اوسه یې دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د ملګرو ملتونو یو هیئت لانجمن سیمې نګورو کراباخ ته ورسېد چې څو ورځې مخکې آذربایجان ونیوله. له دې سره جوخت له دې غرنۍ سیمې په خټه درمنیان وتل پیل شوي دي چې ډېر یې ارمنستان ته رسېدلی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د آذربایجان د جمهوری ریاست یو وایند نن سهار د ملګرو ملتونو د دغه هیئت د راسیدو خبر ورکړ چې په ناګورنو قرباخ کې بشري اړتیاوې وڅېړي. دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی وار دی چې ملګري ملتونه سیمې ته سفر کوي. په خټو هغو ارمنانو چې په تیرو دریو لسیزو کې پر ناګورنو قرباخ کنټرول درلود له بې وسلې کېدو سره موافقه وکړه، او کله چې اونۍ مخکې آذربایجان هلته پوځي عملیات پیل کړل دوی خپل محلي حکومت منحل کړ. د فرانسې خبري اژانس په حواله په وروستیو ورځو کې د ناګورنو قرباخ نږدې ټول 1,00,000 وګړي له دې سیمې ارمنستان ته وتلي دي. ځینې کسان چې په دې وروستیو ورځو کې ارمنستان ته رسېدلي وایي چې دوی بې کوره سوي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د دغو بې کورو سویو له ډلې نایری ګریګوریان د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې یا سی جی ټی ان دې پوښتنې ته چې د وضعیت د بدلون کومه نښه ګوري که څنګه وویل.
نه، د وضعیت د بدلون کومه نښه نسته. خپل ماشومان په خطر کې نسم اچولی. نه پوهیږو اوس چیرې ولاړ سو. بې کوره خلک یو. موږ غواړو په ارمنستان کې دننه ځای پر ځای سو، نه په سرحدي کلیو یا ښارګوټو کې. موږ له جګړې ستړي یو او نه غواړو چې په سرحدي ساحه کې ژوند وکړو. غواړو په داسې ځای کې ژوند وکړو چې نور د ډزو ژغونه وانه ورو.
ارمنستان نن یک شنبه د ناګورنو قرباخ سیمې لپاره د دعا د مراتبو وړاندې کولو خبر ورکړی دی. دغه هیواد 2 میلیونه او 8 لکه وګړي لري چې د کډوالو د څپې د ناڅاپي ورماتېدو له کبله د کورونو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی. د ارمنستان چارواکو ویلي چې دا مهال 15,000 کسان په موقتي استوګنځیو کې ځای پر ځای دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سری میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ د بې ځایه سویو د لاسنیوي لپاره د 22 میلیون ډالرو په ارزښت د مالي مرستې غوښتنه وکړه. آذربایجان چې اوس د بیلتون پالو له مشرانو سره د بیا ادغام پر موضوع خبرې کوي، په عین حال کې د خپل تیر حکومت او پوځ ځینې لوړپوړي چارواکي نیولي دي.
د معلولینو د ملاتړې وډله وایي چې په افغانستان کې د معلولینو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین مرستې ته لاسرسی نه لري. د معلولیت د شمولي کار ډلې په یو راپور کې ویلي دي چې دا مسله د معلولیت لرونکو خلکو د ټولنیز ژوند پراخوالي منفي اغېز لري. تفصیل په دې راپور کې.
د معلولیت د شاملولو کاري ډلې ډي آی ډبلیو جی په یو راپور کې چې د یک شمې په ورځ د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شو، ویلي چې معلولیت لرونکي خلک په ټولنه کې زیانمن او ګوښه کړل شوي خلک دي او باید د بشري او پرمختیايي مرستو د ترلاسه کوونکو په سر کې ځای ولري. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د 2019 کال د آسیا فاونډیشن سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 13.9% وګړي معلولیت لري. د معلولیت د شمول کاری ډلې په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین نشي کولای چې دغو خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي چې په دې کار د دوی پر ژوند او ټولنیزې هوساینې منفي اغېز کوي. دا سازمان وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړو خدمتونو ته د لاسرسي په موخه یې معلولیت لرونکو وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو د چوکاټ جوړولو کار پیل کړی چې موخه یې د معلولینو د سکتور د فعالانو ترمنځ همغږي او د معلولیت لرونکو وګړو خدمتونو ته د لاسرسي زیاتوالی دی. دا چوکاټ کولای شي چې له هغو فعالینو سره مرسته وکړي چې بشري مرستې چمتو کوي او د نورو شریکانو سره مرسته کوي چې معلولیت لرونکي خلک په وزانګړي ولایت کې مناسبو خدماتو ته معرفي کوي. په افغانستان کې یو شمېر معلولین د بشري مرستو او آن د کلنی معاش له نور کول کېدو سر ټکوي. د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې د برېښنا د شاک له امله یې 2 لاسونه او یوه پښه پرې شوې وایي چې 2 کاله وړاندې یې یوه پښه چې روغه وه د مرمۍ د لګېدو له امله ټپي شوې وه او په وینا یې ډاکټران وایي دا پښه یې باید د ټپونو له امله پرې شي. هغه ازادۍ رادیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندویه ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
تر اوسه لمر سره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. مالی توان نه لرو. زه خپل په شبرغان او مزار شهرونو کې سوالګری کوم. لدی لارې خپل ځان چلوم. کما سره مرسته وسی یو دکان را ته جوړ سی چې کار وکړم او نور می چاته لاس اوږد نه سی.
د تخار ولایت یو تن معلول غلام رسول رنجبر هم وایي چې حقوق یې نه دی ورکړل شوی. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
دوی ولې د معلولینو معاش نه ورکوي؟ دوی خو ځانته اسلامي حکومت وایي. اسلامي حکومت خو باید د خپل ولس له حاله خبر وي، خپل نور مصارف دې کم کړي. دوی باید د معلولانو او کورناستو حقونه ورکړي. دوی خو ځانته امیر المؤمنین وایي.
چرا دیگه خدا امیر المؤمنین میگن که معاشای معلولین منامه تا دای وقتا فقط دوار توان خریدن سن ندارن.
خان ولی زاده چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې نه معاش اخیستی او نه یې هم بشري مرستو ته لاسرسی موندلی دی.
دومره سخته ده چې هیڅ حد نه لري. له خپلو ستونزو ووایو، یو د مایوبینو معاشو هغه هم د طالبانو حکومت را باندې وتاړه. ټول په بد وضعیت کې یو، هیڅوک د چا له کوره خبر نه دي. خدای دې وکړي چې د مایوبینو معاش بیرته ورکړل سي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامی مایوب 15000 افغانۍ دی چې په هر شپږو میاشتو یا کال کې یو وار ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې په تیر یو کال کې دوی یتیمانو، اړمنو، د شهیدانو وارثینو، معلولینو او کونډو ته یې لازمي اسانتیاوې برابرې کړې دي. هغه وویل چې په افغانستان کې د معلولینو شمیر شاوخوا 180,000 دی، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال د غویې د میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې به بشري ناورین د دغه هیواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي.
اوس به هم ورشو په پای کې ساسي پیغامونه به واورو، په ځنګړي ډول د هغو افغان کډوالو چې په هند کې میشتي.
ما ارزو یم د خوست ولایت څخه شپږ کاله کېږي په هندوستان کې اوسېږم، مهاجر یم، د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده، ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو، محصلین هم لرو. محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي، ځکه موږ پاسپورټو په بش کې مشکلاتو پیښ کېدو تلو سفارت ته، یا د اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت ته، محصلین به هم تلل سفارت ته، اعلی مشکل بشول. اوس فعلا موږ داسې مرجع نه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو. هغې دپاره ټول خلک ډېر خفه دي او ډېر بد اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم، یو تن محصل په هند کې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي. نو دا یو بد تاثیر کوي په محصلونو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دا په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی، نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغي کوي نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورت تبدیلوي. نو چې کله سفارت ته دروازې بستې نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپ کړي، امضا کړي، یا خپل پاسپورت تمدید کړي، یا نور خدمات ترلاسه. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر په موږ باندې کړی او په نورو په هر چا باندې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو، په دې ډېره خواشینه شوم د یو کډوال په حیث، ځکه دلته موږ مهاجرین د ډېرو ستونزو سره مخامخ، او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې، لکه د پاسپورت تمدیدېدل او بعضې نور اسناد چې دي. د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله، او اوس چې سفارت بند دی نو زه فکر کوم چې بله داسې مرجع به موږ نه لرو چې هغې ته موږ دا خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسما یم، په ډیلی کې یوه افغانه کډواله، او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خوشینه یم، او زه ډېر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوخه سولو، زمونږ د هیواد هیڅ لته استازولۍ نسته ده.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 یولس 40 201.
دویمنی مایتره ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام در خطر هغه وړاندې